سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د کابل په اتمه حوزه کې نن ماښام د څو چاودنو او پر لپسې ډزو غږونه اوریدل شوي. په خواله رسنیو د دغو پیښو په تړاو ځینو خلکو لیکلي او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په ځینو خبري ګروپونو کې راغلي چې د طالبانو ځواکونه د کابل د اتمې حوزې اړوند د داعش په یو پټنځای برید کړی دی. د کابل په اتمه حوزه کې کارتینا او تر ټولو لویه سیمه ده چې ویل کېږي دا پیښې هم هلته رامنځته شوي دي. د ازادي راډیو په نورو خبري پروګرامونو کې به په دې تړاو تاسو ته بشپړ معلومات درکړو. د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي په کابل کې یو سیمینار ته وویل،
وظیفه یک مفتي اسلام صرف اینیس که بگوید هذا منع
دیو مفتی دنده یوازی دانه ده چه وی هازا منع. پا داسی حال که چه دیوی مسئله ممنوعیت بیانوی باید مسلمانانو تا یو سم لار هم وخی چه دا لار ناسامه ده، خوکو پا دی لار از سم او صحیح ده
و بگوید که این را نادرست است، ولیکن اگر به این را میری این راهی درست صحیح است.
پا ترکیه که آمدارنگ پا سوریه که ده زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر له شپږ دېرشو زرو تنو څخه واوښت. په داسې حال کې چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله د ګڼو خلکو د رایستلو عملیات لا هم دوام لري، ورسره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې لوړ شي. د تیرې دوشنبې په ورځ، یعنی د فبروري په شپږمه، په ترکیه او سوریه کې یوه زوروره زلزله څو لوی ښارونه ولړزول او په دغو دواړو هیوادونو کې لکونو کسانو ته تاوان واړو. د وروستیو راپورونو له مخې په دواړو هیوادونو کې تر یو لکو ډیر کورونه ړنګ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا په سوریه کې ویلي دي چې هلته په ځینو سیمو کې خلکو ته مرستې نه دي رسېدلي، خو د دوی تمرکز دا دی چې زلزله ځپلو او زیانمنو خلکو ته اړینې مرستې ورسیږي. د دوشنبې تر ورځې پورې په ترکیه کې د وژل شوو کسانو شمیر له یو دېرش زرو شپږ سوو اوښتی دی. پاتې نور بیا په سوریه کې مړه شوي، یعنې څلور زرو شپږ سوو څوارلس کسان. او د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګان له کرکټ استعفا وکړه. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ښاغلی مورګان نن اعلان وکړ چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني کړي او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه میدانو کې راڅرګند نه شي. مورګان چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالۍ لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، شپاړس کاله یې د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. شپږ دېرش کلن مورګان په 309 ټیسټ لوبو، یو ورځنیو او شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال یې 1,905 منډې کړي. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولی شئ د دوو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو پر رهبر د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي.
وظیفه یک مفتي اسلام صرف اینیست که بگوید هذا منعون منعون منعون، در صورت که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگه به مسلمان ها.
تر حنفي مخکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د واک پر انحصار نیوکه کړې وه. ویلي و چې دا وضع د منلو نه ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې یو شمیر پوزی شنون کی وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکوپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز په حد کې د دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو قومندان د یادغونډې په مراسمو کې ویلی چې ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکوپټر دوی ته وسپاري. په کندهار کې بیا پخوانی معتادین چې اوس ښه شوي دي د یو پروګرام له لارې په کار باندې اخته شوي.
لږ مخکې موږ بیا کار په یو نشو په دغه باندې اخته وو، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. حنفی که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانو په اساس دي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د طالبانو پر مشر د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وای د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وځ کول نه دی او باید خلکو ته لاره چار وشي. شاغلی حنفی دا خبرې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مرکزی پوهنتونونو استادانو ته په یو جوړ شوي دینی او علمي سیمینار کې وکړې، خو نوموړي د کوم خاص کس نوم وانه خیست. شاغلی حنفی وویل
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینیس کې بګوي
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې وایي هاذا منعن منعن منعن. په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي، باید مسلمانانو ته یو سمه لاره هم وښیي. په دې ډول چې دا لاره ناسمه ده، خو که په دې لاره ځی سمه او صحیح ده
هم باید دیگه به مسلمانها نشان بدید.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی وو په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. نوموړي په خوست کې د دینی عالمانو او حافظانو د فراغت په غونډه کې ویلی وو د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چلنجول په یوه اساس بدل شوي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا د یکشنبه په ورځ د چا د نوم له اخیستلو پرته وویل په امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پټه مطرح شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری د دلوي د میاشتې په شپاړسمه ویلي وو چې په کندهار کې د نارینهو لخوا له زده کړو او کاره د ښځو راګرځونې د افغانستان ټوله ټولنه له خوړو او راتلونکې محروموي. دا انتقادونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ښکاره شوی او پر ښځو د محدودیتونو د فرمانونو په ګډون ټول فرمانونه له کندهاره صادروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تانکزی هم مخکې د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړه څو ځلې نیوکې کړي او ویلي د اسلام له نظره د علم زده کړه پر نارینه او ښځو دواړو فرض ده. ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر دوام او په تړاو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله کې د ملګرو ملتو پلاوی د هیواد ته سفر کولو ته اړ شو، طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوزي چارو یو شمېر کتونکي وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکوپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمېر وژل شوو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لسګونه هلیکوپټرې دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ جوړ کړی.
د پوزي چارو یو شمېر کتونکي وایي په ازبکستان او تاجکستان کې د افغانستان د پخوانی پوز هلیکاپټرې د امریکا ملکیت دی او هر لوري ته ورکولې باید د امریکا په خوښه ووسی. د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش وایي د جمهوریت له سقوط سره سم د دفاع وزارت شاوخوا شپېته هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته والوزول شوې چې همالته پاتې دي. ښاغلی رادمنش وایي اټکل نشي کولی چې امریکا یا ازبکستان او تاجکستان دې دغه هلیکاپټر د مقاومت جبهې ته وسپاري.
دا چې مارشال دستوم دغه پوښتنې مطرح کړي دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا، تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان ځواب ووایي.
د پوځي چارو بل کتونکو اسد الله ندیم هم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل تاجکستان او ازبکستان هیڅکله هم نشي کولای چې د امریکا له خوا خپراته هلته بیول شوی هلیکاپټر د مقاومت جبهې ته ورکړي. خاغلی ندیم وایي ک امریکا هم چیرې داسې یو پریکړه کوي په خبره یې دا معنا ورکوي چې بیا ځان له طالبانو سره مستقیما جګړه کې ښکېلوي. د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفانو چې ځان ته د ملي مقاومت نوم ورکوي د شنبې په ورځ په لندن کې د خپلو وژل شوو غړو یاد غونډه کې د طالبانو د حکومت په ضد د جګړې ژمنې تازه کړې. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم غونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د هغه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د جمهوري نظام د سقوط وروسته هلته کینول شوي دي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنی اسیا هیوادونه دي موږ ته پام وکړي زموږ هلیکاپټر دې بیرته راکړي چې وکولای شو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه 40 هلیکاپټر شته. دوی دغه موږ ته وسپاري.
تر اوسه د ښاغلي دوستم دغه وړاندیز په اړه د تاجکستان او ازبکستان چارواکو څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د دغو هیوادونو چارواکو ویلي هلته وروستل شوی هلیکاپټر د امریکا دی او طالبانو ته یې هم نه سپاري. د امریکا دفاع وزارت ویلي د 2021 کال په اگست کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغان پوز شپږ څلوېښت هلیکاپټر ازبکستان او اتلس نورې تاجکستان ته بوتلل شوې. د لندن غونډې ته د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو مشرانو هم خبرې کړي او د طالبانو د حکومت په ضد د جګړې په پراخولو او د خپلو لیکو پر یووالي ټینګار کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د مقاومت جبهې غړي ازمویل شوې څیرې وبللې او زیاتې کړه چاته د نظام د تخریب اجازه نه ورکوي.
نو دغه ازمویل شوې څیرې سیوی افغانستان کې امتحان ورکړي او ناکام شوی دي. هغه بیا نه افغانان ته د منلو دین تورونه د منلې سیونه دی دا ورتیا لري. اسلامي امارت د هر هغه چا په وړاندې سیغوي په هیواد کې بیا بد امنیت لمن نو هي بیا د نظام دی تخریب هڅه وکړي جدید اچاته می اجازه نه وکړي بیا دلته جګړې برپا کړي او بیا خپل تیر تاریخ تکرار کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن له هندو رسپانې سره مرکه کې ویلي دوی افغانستان کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو پر ملاتړ غور نه کوي. لکه چې طالبان نږدې یو نیم کال وړاندې بیا افغانستان کې واکمن شول نو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې په وړاندې وسلوال مخالفت پیل کړ او لا هم د دغه جبهې وسلوال وخت نا وخت په پنچیر او د بغلان په اندراب کې پر طالبانو چریکي بریدونه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 2269 منځنۍ چپه باندې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندې توګه خبريږي. اوس به ورشو کابل ته. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کابل ښاروالۍ د دوی کورونه د ماستر پلان په خاطر له دوی اخیستي او ړنګ کړي دي، خو په بدل کې د دوی په خبره کومې پیسې چې ترلاسه کړي دي کافي نه دي او آن یو بل کور پرې ګراو کولای هم نشي. فرشتې مرسل په دې موضوع کار کړی او دغه ریپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق دغو کورنیو نیوکې راپاره ولي چې کورونه د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حبیب الله وایي چې کورې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
مسئولیت دولت یې است که زمانی که یک جای را تخریب میکنه دولت دا مسولیت لري په کوم سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي توان په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو، ښاروالي اوس ته توان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ورباندې کیږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې د کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چرای قمبر سیمې یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
کور ملاړو وای پیسې درکوم، نه کور کړی دی نه پیسې راکړی دی. موږ دولت لدا خوښ رو چې موږ ته د کور راکې زمین لدی ورور لکڅو امداد هم کړی را سره وکي. هغه دغه ګرځو وادي را سره کې ورور نه کور شته نه پیسې شته.
خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي وای چې ډیرو دغه خلکو د خپلو کورونو پیسې اخیستي دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارکزی د خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کورونه چې د سړک د جوړېدو په ځای کې دي د کابل ښاروالي لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخې، د شیرپور سړک، د وزیر اکبر خان سړک، د خیرخانې، د سړک کوتل سړک، د ټولو کورنیو یو شمېر پیسې ترلاسه کړي دي. د یو شمېر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالي اجرات کوي.
ښاغلی بارکزی د خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کیږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو یې کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کیږي. خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمیر نجونې چې غواړي د طبي شورا ورسته آزموینه چې اگزیت اگزام یې بولي دا ورکړي، وایي له دې امله اندېښمنې دي چې د دغې آزموینې وخت نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان طبي شورا په یو مکتوب کې د نارینهو لپاره د آزموینې نیټه د سلواغې 9 ټاکلې، خو تازه یې ویلي چې د نجونو آزموینه به وروسته واخیستل شي. په طبي شورا کې یوې سرچینې چې نوم یې غوښت تل وانخستل شي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د انجونو د آزموینې په اړه بحث نه دی شوی او لاغوی به آزموینه هم وانخستل شي. امید زهیر مالا او نور جزئیات.
د افغانستان د طبي شورا لخوا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي د نارینه لپاره د اگزیت اگزام آزموینې د نیټې له اعلان وروسته یو شمېر نجونې چې غواړي د آزموینه ورکړي اندېښمنې دي چې ولې د دوی لپاره د آزموینې نیټه نه ده ټاکل شوې. شکیلا حسینی چې تیر کال په کابل کې لتی په هنځي فارغه شوی او واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته نه د توانې دلې د طبي شورا آزموینه ورکړي، وایي له ډیرو ستونزو سره سره یې د آزموینې لپاره چمتووالی نیول خو په آزموینه کې د دوی د ګډون مخنیوي اندېښمنه کړې ده.
موږ ته یې خبر راکړ چې آزموینه د سلواغې تر اخر اخیستل کیږي. ما یوه میاشت له سهاره تر ماښامه درس ووایه، تر خوا مې خپل ماشوم هم غلی کاوه. سو آزموینه ورکړم، زه نه هیله و اندېښمنه یم. اخر وخت کې وویل چې له ښځو د آزموینه نه اخیستل کیږي.
مروی چې په کاپیسا کې مالجوي طب لوستی وایي ډېر شمېر نجونې کابل ته د دې آزموینې د ورکړې لپاره راغلي وي خو د آزموینې د نیټې نه معلوم برخلیک دوی اندېښمنې کړي دي.
درین اوزایی که ما قرار داریم جایته
زموږ وضعیت د ناهیلی دی، د ډیر دی اندېښنې ځای دی چې د آزموینې نیټه اعلان نکړه. له ولایتونو کابل ته راتلل سخت دی او ډیر شمېر نجونې د آزموینې لپاره له ولایتونو کابل ته راغلي. دلته پاتې کېدل ستونزمن دي. موږ غواړو چې هر څه ژر له موږ نه آزموینه واخلي.
له طب فارغه شوی بهار بارکزی هم له ورته برخلیک سره مخ ده او د آزموینې ځنډېدو اندېښمنه کړې ده.
موږ د بایومټریک د اعلان په تمه وو خو د نوي مکتوب له مخې تر امر ثانی زموږ آزموینه معلومه نه ده. هغه ډول چې نجونې له کار او زده کړې تر امر ثانی محرومه شوي موږ هم به موږ به هم له ازموینې محرومه شو.
شامل مو هم رسانی
د طالبانو تر کنټرول لاندې طبي شورا وړ مورز یو مکتوب کې ولیکل چې دا شورا له نارینه وروستۍ ازموینه یا اگزیت اگزام د سلواغې په 9 اخلي. په دې مکتوب کې دا یادونه هم شوې وه چې له طب د فارغ شویو نجونو ازموینه د متقاضیانو د زیات شمیر او د اسانتیاو د کمی له امله جلا اخیستل کېږي، خو نیټه یې مشخصه کړې نه وه. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان له طبي شورا سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. خو په دې شورا کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نجونو د ازموینې په اړه بحث نه دی شوی او له هغوی امکان لري چې ازموینه هم وانخیستل شي. خو په ټولنیزو رسنیو او ترخوا علته به د فارغ شویو نجونو له دینی وکړو وروسته د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې لخوا نن یوه بله اعلامیه خپره شوه چې پکې لیکل شوي د ازموینه په 2 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې له هلکانو وروسته به له نجونو هم واخیستل شي. د طبي شورا ازموینه د معالجوي طب او ستوماتولوژي له فارغ شویو کسانو اخیستل کیږي چې وروسته بیا د کار جواز ورکول کیږي. د طبي شورا له ازموینې پاتې شوي نجونې داسې مهال د خپل ازموینې د ځنډ په اړه نیښنه ښیي چې په طالبانو له دې عمله بې باوري زیاته چې دوی لوړاندې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي او ترخوای د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس ورزو خوستا د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو روڼ اند وای په افغانستان کې اوس هم ډیر خلک د معلوماتو د حاصلولو لپاره رادیوګانو استفاده کوي. دوی وای کڅام په اوس وخت کې ټلویزیونو انټرنیټي شبکو او نورو برېښنایي وسیلو ته د خلکو لاسرسي ډیر شوی، خو بیا هم د کره معلوماتو د پیدا کولو لپاره رادیو د خلکو په منځ کې خپل ځای او ارزښت ساتلی. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر روړ اندی وایي دوی اوس هم د معلوماتو د حاصلولو په خاطر له رادیوګان استفاده کوي او د نورو خبرنیزو وسیلو په پرتله د رادیوګانو پر معلوماتو باور ډیر دی. له دې سره سره د سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې ټولې رسنۍ او په ځانګړي ډول رادیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له دې کبله ځینې خپل خبرونې درولې دي. د پکتیا ولایت یو تن روړ اندی حکمت الله مشال رادیو ته وویل
د رادیو سره د خلکو مینه شته ده او دغه مهمه او ارزښتمنه وسیله لا هم خپل ځای لري. د خلکو په منځ کې زموږ غوښتنه دغه ده چې مسؤلین رادیو ته توجه زیاته کړي، د دوی اقتصادي ستونزې حل کړي. لکه څنګه چې په تیرو 2 کلونو کې رادیو له یو شمېر ستونزو سره مخ شوې ده، زموږ هیله دغه ده چې دغه ستونزې حل شي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای د راډیو نړیوال ورځ په مناسبت په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د شاوخوا نیمایي راډیوګانو فعالیت بند شوی دی. د نای بنسټ د موندنو له مخې په هیواد کې له 308 غږیزو رسنیو څخه 301 کمې راډیوګانې فعال دي چې د بندېدو له عملې اقتصادي ستونزې او نور رشته ننګونې یادې شوې دي. پکتیکا بیا د هغو ولایتونو ده چې خلک یې نورو رسنیو ته ډېر لاسرسی نه لري او ډېری خلک یې راډیو اوري.
زاهد لایم د مرکز خرنې اوسېدونکی. دلته تر اوسه پورې نه ټي وي دومره هم سوی ده، نه نیش دومره هم سوی ده. په ټولو کورونو کې که مشران دي او که د کور نور هغه غړي دي چې معنا سنانه دي باندې نورو شیانو سره رابطه نه لري، هغه نه کیا ټول خلک راډیو نیسي. راډیو اوري نو راډیو تر پخوا تاثیر زیات سوی ده، ځکه دغو وختونو کې خلک زیات علاقمند سي راډیو کې خبرې واوري یا د دې موجوده حالت د مختلف اړخونو چې ځان خبر کی.
روڼ اندي په ټینګار له مسؤولو ادارو غواړي چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره ټولې ممکنې لارې په کار واچوي. د لوګر اوسیدونکو عابد تسل وایي
کڅم په ورستیو کې د تعاملات په سبب ځینو رسنیو خپل فعالیتونه ودرولې. زمونږ هیله ده د افغانستان حکومت لاغي سره مرسته وکړي ترڅو په نورمال ډول خپل پروګرامونه او فعالیتونه ته ادامه ورکړي.
خوست هم د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو فعالیتونه پکې ډیر دي. د سورې پیغام په نوم په سویل ختیځون کې د لومړنۍ خپلواکې راډیو مشر زاید شاه انګار وویل
په افغانستان کې 80% خلک په کلیو او بانډو کې اوسیږي او دوی ته د اطلاع رسونې، دوی ته د تفریح ورکولو یوازینۍ وسیله چې ده راډیو ده. نو نه ټولنیزې میډیا، نه تصویري رسنیو او نه نورو جمعي وسایلو ونه کړای شول چې د راډیو اهمیت را کم کی. ډیر خلک د راډیو د معلوماتو نه، د غې د خبرونو نه ګټه پورته کوي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هیڅ غږیزه او انځوریزه رسنۍ نه ده تړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په وخت مو د دوی
کارونو ته رسیدګي کړی ده. کدی وخت دی د شپې او ورځې موږ دوی ته معلومات په لاس کې ورکړی دي. دی دوی هیڅ کار مونږ نه ځنډولای او کوشش دا کوي چې دی نو ورسته هم ونه ځنډیږي.
یاد دیوی د نړیوال ټولنې په مادي او مانوي ملاتړ په ورستوي دوه لسیزو کې سلګونو غږیزو انځوریزو برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل. خو د ورستي سیاسي بدلون وروسته ګڼو رسنیو خپل فعالیتونه درولې دي. په افغانستان کې لومړنۍ راډیو د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرونې پیل کړې چې اوس د افغانستان د ملي راډیو په نوم فعالیت لري. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کېږي.
ورزو کندهار ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې سلګونو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې. بلخوا ځایي طالب مسؤلان وایي له کومه وخته چې دغه معتادینو ته د کار زمینه برابره شوې ورسره سم د ولسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې او ډیری په نشو روږدو کسانو د نشې پرېښودو هوډ هم کړی دی. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
شاه محمد د نشې له معتادۍ څخه اوس عادي ژوند ته ستون سوی. هغه یو مهال د هیروینو په نشه روږدی و، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړې د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکار وو، په نشو په دغه باندې اخته وو، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله د خلکو سره بله دغه موسسه کې اخته یو کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو بله په کار دی اخته یو د خلکو سره ګرد غنده او خپل خلک دي بله د څو د نشو د بل دغه سفر ګرځېدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلور میاشتو راهیسې پیل سوې چې څلور سوه تنه پکښې په کار بوختي او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرست کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او پنشه روژدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روژدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشي وسم الحمدلله هغه عمل متر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راوړي. نو موږ د بچانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ څلور سوه کسه کارګر کار کوي. چې دغه څلور سوه کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي، د مختلفو کلو دي. دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کېږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمي وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکارې موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوخت دي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک و. دغه 1500 کس 80% دوی دي اصل کې. دا خلک مخکې بیروزګاره و، کار نه و، نو مخې و داسې یو منکر کار وته و لکه غلا او د بل مالونه لټول و. دا و بیا دغه موسسه تمور دې انتخاب کړی کارته. نو اوس په دغلا کچم تقریبا 0 تر 3 سوی ده او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیره فائدہ دي کړی ده. روزي مخدای پاک پر پیدا کړی ده سبب دا موسسه کار سوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه ونې کې هیلې زه د کندهار تاسو ته دغه میسیج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 0% کې 20% یا د والي جیب ته تله یا د قومندان امنیه جیب ته تله یا د بل قومندان اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې مصرف کې یا مقصد باغ دی یا مځکه دی یا بل دی یا بل د غریب او کمزوري او بیا وسه سړی پات دی هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سیراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایسته و نه لري یا پیسې و نه لري یا شناخ و نه لري نسی کولای چې خپل دعوه مختبی سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزوري سړی غریب سړی خپل دعوه خپل حق طلب کې یا تر قاضي پورې ځان ورسوي یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به یې نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهدات زه دایم وینم، زه دلته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی، د پاسپورتونو دي نو کې راته اسانه کې بيخي سختي ده پر دې باندې، نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي ورور. موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځنو، هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه